سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د افغانستان سیمی فائنل ته تګ مو مبارک شه د کرکټ د شل ورځې نړیوال جام نیمه پیلوبې ته د افغان لوبډلې له پرمختګ وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې دوی غواړي سپورت له سیاست څخه لرې وي په ویډیو کې چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظی احمد پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر خبره کړې ده غلې متقی په داسې حال کې ښکاري چې له لوبډل مشر راشد خان سره خبرې کوي
افغانان په هر ډګر کې وړاندې روان دي مو خدا سیاست او پالیسی د سی لوبي باید له سیاست نه جلا وساتو او د تاسو دغه کامیابی د ټولو د خوشحالي سبب شو او د لوبو په برخه کې کوم زیار او تکلیف تاسو کاږي ټولو ځوانانو ته یو ښه فکر ده
افغانستان د 2023 کال د شل اوریز نړیوال جام د توغور لوبډلو په روسي سیالۍ کې له بنگلاديش څخه لوب وګټله او نیمه پایلوبې ته ورسېده کته ما افغانستان چا نومړی بیټینګ وکړ نسبتا ټیټ یعنی د یو سل شپاړس منډو هدف یې ټاکلی و خو بالرانو د بنگلاديش په لوبغاړو فشار زیات کړ او پرې نه ښودل شو ټاکلی هدف پوره کړي افغانستان به د پنجشنبې په ورځ د جون په 28 د کابل د سهار په 5 بجو په نیمه پایلوبه کې له جنوبي افریقا سره مخ شي د نیمه پایلوبې دویمه لوبه به د پنجشنبه په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ وي د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دوهی را روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیری ستونزه حل نه کړي په پام کې د چا را روانه اونۍ د شنبه په ورځ د طالبانو استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي هیومن رایټس واچ په راپور کې چې پر خپلې ویب پاڼې خپور کړی دی لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي دي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون په وړاندې خنډونه لرې کړي او داسې اجنډا ورته جوړه کړي چې د افغانو میرمنو استازی په دې غونډه کې له ګډون څخه بې برخې کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مشروع زو تم بای و تیر و نه د امنیت شورا له غونډې وروسته تایید کړ چې د دوی په غونډه کې به د افغانو میرمنو استازی ګډون نه کړي د کار د بشري حقوقو د ډلو د خزو د حقوقو د فعالانو خبرګونونه راوړل دا اوتریش په پلازمینه ویانا کې نن د طالبان د حکومت د مخالفو سیاستوالو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده د یو دیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سلیک لاندې د غونډې ګډونوال وایي دا دوی هدف په خپلو لیکو کې د اختلافونو له منځه وړل او د همغږۍ پیاوړی کول دي په دې غونډه کې د طالبانو پر مخالفو ډلو سربیره د خوځو استازي مدني فعالان یو شمېر خپلواک سیاستوال هم شامل دي د غونډې یو ډله ګډونوال د حل لار یوازینی لار د بین الافغاني مذاکراتو بیا پیلول بولي خو بل ډله یې بیا د خبرو ترڅنګ پرپوزي انتخاب ټینګار کوي د دې غونډې کوربه د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال اړیکو انسټیټیوټ ته کته هم د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې په غزه کې د درنو جګړو پر پړاو تیر شوی خو د اسرایلو پوز نن بیا په دې سړنګ کې بمباریو ته دوام ورکړ په غزه کې پر دوو خنځو او یو کور د اسرایلی پوز د بمباریو په نتیجه کې 14 کسان وژل شوی دي دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن له اسرایلو غوښتي چې د لبنان سرحد ته د کړکیچ لپاره خولو دي ډډه وکړي اسرایلو ویلي دي چې په پام کې لري له غزې سره د لبنان سرحد ته یو شمېر نور سرتیري واستوي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلنکن پرون د اسرایلو دفاع وزیر یوګاف ګالانت تا ټینګار وکړ چې دا جګړه دې پراخېدو ته نه پرېږدي او روسیا دا کوي چې د اوکراین ډیرش په بلټ الوتو کې نن څار په خپل خوره کې نسکوري کړې دي د فوزرت وای د هوایي مدافع ځواکونو په بلګروت د بلګروت سیمه کې پنځوش او په ورنژد کې یو بلټ الوتو کې نسکوره کړې ده په عین حال کې د بلګروت والی ویل دي چې پر بلا بل سیمه د اوکراین د بلټ الوتو کو په بریټ کې وخځه وژل شوې او نور کسان ټپین شوې دي اوکراین د روسیې د دې ادعا په اړه چې خپلواک سرچینو هم نه د تایید کړي څه نه دی ویلي تاسیز مخه کلاساتې رادیو ناوړی اوس د رادیو خبرونې څلور وی ساته دوام لري د سار لشبګو د مخام تشبګو په لاندو څپونو نه 35 متر او د مخام لشبګو د سار تشبګو په منځني صفه د لشبګ نوی وړاندې سره د مطالعه پوره دلای شي افغانستان نن د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د بنگلاديش په ماتولو سره سیمی فائنل ته ورسېده.
وټ میچ د موږ د پاره مغوی د پاره مغوی هم کولای شو چې سیمی فائنل د لاره پیدا کی، خو بیا هم هیڅ کلم ذهن کې دا نه و چې رلو به موږ د خلاص خلاړه، همیشه په ځان بلیو باورمو.
وړاندې د لوبغاړو خبرې او همدارنګه د عامو خلکو د مبارکۍ پیغامونه درته په راپور کې لرو، همدارنګه په دې اړه به تحلیل هم درته ولرو چې دغه بریاوې به افغانستان ته او هغو ځوانانو ته چې په دې برخې کار کوي څه انګېزې ورکړي، او د دې تر څنګ که چیرې په دې اړه تاسې غوښتل چې موږ سره خپل نظر شریک کړي تاسو ته به هم وخت درکړو. همدارنګه د دوحې ناستې ته ځینې میرمنو غبرګونونه ښودلي دي.
آزادی رادیو خبر ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې باز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی. د کرکټ افغان لوبډله په نوړي ځل د نړیوال جام سیالۍ وو پایلو به ته ورسېده. نن یې د غوره ټول لوبډله په پړاو کې خپل وروستۍ لوبه له بنگلاديش وګټله. د کرکټ د بریا په خوښۍ کې د ننګرهار او خوست په ګډون د پېښور په شمیر سیمو کې هم ګڼو افغانانو د لوبډلې د بریا لمانځلو په هدف واټونو دروتلی وو. د لوی بریا لمانځلې ورځ تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
د بریا شیبی او د مینوالو احساسات نوین الحق د تلسم اور پوروستي او دوو توپونو د بنگلاديش وروستي لوغاړي اوټ کړل، او په دې سره افغان لوګړه د لومړي ځل لپاره د شل اورونو د نړیوال جام نیمه پایلو به ته ورسیده. لسیالي وروست افغان لوګډل مشر راشد خان په خبري کانفرنس کې وویل چې د وی لوګډل په توګه نیمه پایلو به ته تل د دوی هیله و چې تر لاسه شو. نو موړی ویل دا د باور وړ نه ده، خو په خبري لوبډله نیمه پایلو به ته ورسېده او لاملې ټول ډیر خوشاله دي.
وټ میچ د موږ د پاره مغوی د پاره مغوی هم کولای شو چې سیمی فائنل د لاره پیدا کی، خو بیا هم هیڅ کلم ذهن کې دا نه و چې رلو به موږ د خلاص خلاړه، همیشه په ځان بلیو باورمو چې څومره د موږ بولینګ لاین اپ د کولای شي چې موږ دغه لوبډله ته ماتي ورکړو تر څو موږ خپل ځان باندې باور وساتو په خزي کې بولینګ تر سره کړو. خوشاله به دی چې دا لوبه موږ ګټله، افغانستان سیمی فائنل د لاره پیدا کړه.
له بنگلاديش سره د نن ورځې په سیالۍ کې افغان لوبډلې د پچی په ګټلو د منډو جوړولو پریکړه وکړه. په ټاکلو شلو اورونو کې د پنځه لوبغاړو په سوځېدوې مقابل لوبډلې ته یو سل شپاړس منډې هدف وټاکه، خو د بنگلاديش لوبډلې ونه شو کړای دغه هدف پوره کړي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په نړیوال جام کې نیمه پایلو به ترسیږي. دا ښایي د افغانانو لپاره چې سخت فقر ځپلی د خوښۍ ستره شیبه وي. لسیالی وروسته په ننګرهار او خوست کې زرګونه د کرکټ مینوال واټونو ته راووت او د کرکټ دا لوی بریا یې ونمانځله. د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې بیا افغانانو دا بریا د اتڼونو په کولو او د خوږو په ویشلو ونمانځله. د کرکټ یو شمیر مینوال وای نن د افغانستان لپاره د اختر له خوخی کم نه ده، ځکه د دوی په خبره د نړۍ په غوره څلورو لوبډلو کې د افغانستان راتلل په زړه پورې خبر دی. د کندهار اوسیدونکو توحید وای خپل احساسات نشي قابو کولای.
زه خپل احساسات هیڅ نه کنټرولولای سم، یقینا باور وکړه چې افغانستان بازی وګټله د سترګو مې وشکې رالی. کله چې نوین الحق بال وکړي او متقابل بنگالی لوبغاړی په ال بی ڈبلیو آؤٹ کئی دومره چیغه مکشلی د چته باور وکړ چې په ځان نه پوسو د خوشحالی نه مې د سترګو وښ کړل.
د خوست یو سیدونکې زدران ازادي رادیو ته وویل
دین د ډیر زیات خوشحالی زیات چې افغانستان په دومره لاند وخت او کم امکانات سره وکولای شو چې د نړۍ غټه او پیوړی لوبډله چیلنج کړي او ماته ورکړي. د غزيات خوشحالی زیات د غبره د ټول هیواد ټول ولستا مبارک وي.
د ننګرهار یو اوسیدونکو لیما ل افغان لوبډلې غوښتنه کوي چې پر اتلونکو لوبه کې هم ورته بریا وي خپلې کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په زړه پورې لوبه وکړله چې بنگلاديش ته مات ورکړه او د لومړي ځل لپاره یې سیمی فائنل ته لاره وموندله، او مو هیله لرو چې راتلونکي لوبه هم وګټي.
د کرکټ یو شمیر اتصارون کې دا د افغانستان د سپورت لپاره تاریخي لاسته راوړنه بولي. د کرکټ افغان اتصارون کې مشتاق رحیم ازادي رادیو ته وویل چې د نن ورځې په لوبه کې د افغان لوبډلې د توپچونې برخې یو وار بیا وښود چې بے ساري ورته لري.
په واقعیت کې دا د افغانستان د سپورتس په تاریخ کې یو ستره پیخه او ستر تاریخ دی چې نن جوړ شو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی. زموږ د لوبغاړو د زیار، د هڅو، د جذبې او اخلاصمندانه لوبې برکت ته چې نن موږ د شلو لوبډلو څخه د نړۍ په کچه د سلورو غورو په قطار کې د نړیوال جام لپاره د کرکټ په شلوریزو لوبو کې لوبېږو.
د وای اوس په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا سره په مهمه سیالۍ کې چې په بریا افغانستان پایلوبې ته وتلی شي باید ښه مقابله وشي. د کرکټ بل افغان اتصارون کې قسیم هلال بیا وایي د راتلونکي لوبې لپاره خایي په لوبډله کې بدلونونه رانشي خو دې غوښتنه کوي چې لږ تر لږه د یو بل توپهون کې اړتیا ده چې لوبډلې ته ورزیات شي.
که څه هم په ګټون کې لوبډله کې ډېر کله تغیرات نه راوستل کېږي ځکه چې هغه د یو لسو لوبغاړو ترتیب د لوبډل مشر پلاننګ او همدا ډول غلطه د لوبغاړو استعمال دا ټولو باندې تاثیر کوي چې لوبغاړي په لوبډله کې بدلېږي. خو زما په نظر باندې کېدای شي امکان دې ولري چې په راتلونکي لوبه کې مونږ د بیټنګ برخې ته یو څه توجه وکړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا سره مخامخ ده. که څه هم سویلي افریقا د روان نړیوال جام په ټولو سیالیو کې بریا خپل کړې خو د کرکټ څارونکي وایي افغانستان ته ماتول ناممکن نه دي. د افغانستان او سویلي افریقا لوبه به د رواني جون میاشتې په 20مه د افغانستان پر وخت سهار 15 بجې پیلېږي چې په بریا سره افغانستان پایلوبه ته رسیږي. په بل نیمه پایلوبه کې چې د همدې ورځ په ماخام تر سره کیږي هندوستان او انګلند یو بل ته مخامخ دي. د دې سیالیو پایلوبه د رواني جون میاشتې په 29مه نیټه تر سره کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کرکټ افغان لوبډلې په نومړي ځل د نړیوال جام سیالیو نیمه پایلوبه ته ورسیده. په همدې موضوع تم کیږو د کرکټ شنونکي وسیل صفای هم را سره له سټډیو سره وصل ده. صفای صاحب ستړی مشي په پیل کې خو دې د افغانستان د ستره بریا تاسو ته مبارک وي. لنډ کې لوبې ته کتنه وکړې، نننۍ لوبه کې ټارګیټ ډېر ټیټ و، کم و، خو افغان بالرانو ډېر ښه دفاع وکړه له دې ټارګیټه. ستاسو په اند باندې نننۍ لوبه څنګه وه؟
سلامونه احترامات تاسو ته استاد د ازادي رادیو د لارې ټولو درنو قدرمنو هیوادوالو ته او د دغه ستري او بریا مبارکي ټولو هیوادوالو ته او د کرکټ مینوالو ته او بل خصوص د رسنیو ملګرو ته او ټولو همکارانو ته وایم.
مننه.
نو کله به تر شوز موږ فایل وکټ ته پکاتو باندې چې کله سحر لوبه شروع شوله او ګوربز ابراهيم خیال وکړو نو وکټ ته پکاتو موږ چې وکتل نو زما یو ورور کرکټر دغه سره مشوره وکړله. نو خبرې مور سره کولې مال کې دی شي د یو سلو شلو ټارګیټ دوی ته د یو سلو شپېتو په ځای باندې کار ورکړي ځکه چې وکټ ډېره سخت وارن نه کېدل او بل د بنگلاديش بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړو. وکټ ټو وکټ بالې وکړو، زبردست بالینګ وکړو، زموږ لوبغاړي پرې نه پستل موږ رنځونو ته او د وکټ سپورټ مور سره همداسې وو. نو هغه وو چې موږ د یو شل 15 رنځونه دغه خپل هغه ټارګیټ مکم وکړل خو بیا هم افغان بالرانو تور وکړله، میړانه یې وکړله او هغه وو چې غلوبه د افغانستان په بریا پای ته ورسېدله.
صفای صاحب له دې وروسته افغانستان سیمی فاینل ته ځي او راتلونکي لوبه به له سویلي افریقا سره وي. دغه بریا څومره په سویلي افریقا باندې فشار اچولی دی چې هغوی دا فکر ورسره پیدا شي چې افغانستان کولی شي هغوی ته ماتې ورکړي ځکه افغانستان په دې روان جام کې قوي لوبډلې ماتې کړي؟
بالکل، افغانستان خو لومړی خو زه وایم افغانستان لوبغاړو بیټسمنانو ته ډېر اړین دي چې په دوه بیټسمنانو باندې دوی د نړۍ غوره ټیمونه مات کړل او تر سیمه فاینل ځان ورسو. موږ د لوبډلې په د بیټنګ په اورډر کې یا بیټسمنانو په دغه کې موږ صرف دوه بیټسمنان لرو چې ابراهیم دی او ګوربز دی چې د پیل لوبغاړي دي. وروسته موږ سره ریګولر یو بیټسمن نشته چې موږ دغه وکټ او یا دغه بیټنګ یا دغه د سکورو سلسله روانه وساتي. نه همدغه وجه ده چې موږ په دوه بیټسمنانو باندې ټوله دنیا را اشاره کړې ده. زموږ لوبغاړو ته آفرین وي چې په دوه بیټسمنانو باندې آسټرېلیا ووهله، همدارنګه پی این جی او یوګاندا غوره غوره لوبډلې ووهلې. نو دغه زموږ د لوبډلې کمی د بیټنګ په لاین کې شته دی. موږ صرف دوه بیټسمنان لرو چې دوه بیټسمنانو سره نړیوال جام کې لوبېږو. نړیوال جام په دوه بیټسمنانو کوو چې دغه زموږ لپاره ډېره د بیټینګ لین کې ډیر کمښت دی. نو که چېرته په دغې باندې کار وشي او دغه د بیټینګ لین موږ یو بل ګربز پیدا کړو او یو بل ابراهیم پیدا کړو, که چېرته ګربز اوټ کېږي یو بل ګربز بیک اپ لرو چې هغه د تیز لوبې کولی شي ویک یو همداسې د ابراهیم په ځای باندې یو بل ابراهیم موږ لرو چې هغې بیک اپ وي او همدې سره په ټیم کې ولوبېږي. څلور موږ ریګولر همدغسې بیټسمینان ولرو, نو کومه نه ده چې موږ به د نړۍ بیسټ او غوره لوبډلو سره داسې لوبې ترسره کړو چې یعنی ګټو به پیلو به نو انشاءالله. خو زموږ په لوبډله کې دغه د بیټنګ لین کمزوره ده او آفرین دي اوسه پورې هم دوی ته چې په دوه بیټسمینانو باندې موږ ټوله نړۍ را ایسره کړې ده.
او صفای صاحب د راشد خان خبرو ته راشو, د هغوی خبرې په دې وروستۍ وو کې په سوشل میډیا کې هم ډېرې لاس په لاس کېږي او ظاهرا داسې ښکاري چې هغه کم باور چې د لوبغاړو ته ورکوي په میدان کې عملا د دوی په لوبه باندې تاثیر غورځولی دی. په ټوله کې د راشد خان کپتان کېدل څومره د لوبډلې په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړه؟
بالکل, دغه د لوبغاړي یولس انتخاب یا 11 سلیکشن, کله چې لوبغاړي یولس کسان انتخابیږي او دا د وړتیا او د انصاف او تعادل په اساس باندې وټاکل شي, نو دغه لوبغاړي په خپل منځ کې دغه د اتفاق او اتحاد او هغه د وطني مینې په احساس باندې لوبه کوي. نو ډیر زیات هغه د راشد خبره 200% ایفرت کوي, خواري کوي, محنت کوي. نو که چېرته داسې یو تعادل ونه ساتل شي, انصاف ونه ساتل شي په یولس کسیزه نوملړ کې او ناغه د لوبغاړو هغه مورال, د لوبغاړو هغه خواري, هغوی ته خوند نه ورکوي چې موږ دغه لوبغاړی څنګه په دې ټیم کې راغی او دغه حالاتو کې هلته د استعداد والا ډک لوبغاړی ډریسنګ روم کې ناست او دا سړی راغلی دی, نو هغه ټول ماحول هغه ټول دغه د وینینګ کمبینیشن ټول خرابوي. نو تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دغه کمی لوبې موږ وګټلې او ګټو یې, کی دغه د 11 سکواډ یا یولسو غوره انتخابول هغه څه دي چې د لوبغاړو ترمنځ یو ستره مهنګي ملي احساس وطني جذبه را پیدا کړي ده او کول شي چې د غلوبي ګټي.
او صفای صاحب, دغه ډول بریاوي هغه ځوانانو ته چې دوی د کرکټ مینوال دي او غواړي چې کرکټ برخه کې کار وکړي مخکې به کلاړ شي, څنګه زور کولای شي په دغه حالاتو کې چې افغانستان کې بیوزلی ده او فقر ده او زیاتره ځوانان نشي کولای شي دغه حتی وسایل ځان ته واخلي؟
بالکل, زه دغه ځکه یو نقطه تک اشاره کوم چې اوس په حال زموږ په افغانستان کې پروډیوس د لوبغاړو بند دی, د لوبغاړو پیدایښت د لوبغاړو تولید مکمل ډول باندې بند دی. دا کوم لوبغاړي چې اوس په موږ دلی لوبډله کې لرو, که راشد دی, که مجید دی, که ګربز دی, که ابراهیم دی, موږ شاته د دې بیک اپ لوبغاړي نه لرو. هغه لوبغاړي دي چې 15 کاله و کاله مخکې موږ نن نسکلنو نه را پیدا کړی دي او موږ سي پاتې دي. تیر انډر 19 کې موږ یو لوبغاړي داسې را پیدا نه کړ غیر د غزنفر نه چې هغه موږ د ملي لوبډله لپاره بیک اپ کو, د الف لوبډله لپاره بیک اپ کو. اوس په حال زموږ لوبډله او دوه بیټسمینانو من نړیوال جام کې لوبه کوي چې دا زموږ لپاره یو کمزور پوینټ دی. دوهمه خبره دا ده چې موږ د لوبغاړو تولید په هیواد کې نه لرو, پروسس نشته. دغه لوبغاړي چې دغه ځای ته تللي دي دا د داخلي روزونکو لپاره پیدا شوي دي, پالش شوي دي, پروسس شوي دي, انډر 19-16 ولایتي دا به هم دي پمدي کچې تل دي تر انډر تر ملي لوبډلې پورې رسیدل دي. واغه د اوس په سیم پینل کې لوبي کو, سبا دغه لوبډله زموږ کم لوبغاړي انجری کیږي, خدای نه خواسته ګربز انجری کیږي, ابراهیم انجری کیږي, موږ شاته داسې یو ابراهیم او ګربز نه لرو, بل بیک اپ لوبغاړي نلرو. زمون په هواد کې د لوبغاړو تولید په مکمل ډول ولاړ دی چې دا یو پښینون کې خبر ده چې راتلونکي د افغانستان کرکټ ته به دغه یو تولانی صدمه ورسوي. کچیر ته په دغه کار دغه شانه باندې کار وشي, د افغانستان د لوبغاړو تولید دغه پروسس یو دل بیا شروع شي, نو دغه به یو بهتروالی, ځکه دغه ابراهیم او ګربز او راشد او مجید د افغانستان نه پیدا شوی دی, د افغانستان تولید دی, د افغانستان د روزونکو تولید دی, د افغانستان د روزونکو فعالیت او روزنه او 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 اکیډمینو کې رالو شوی دی. نو کچیر ته دغه پروسس دغه سی ولاړ وی لکه دا اوس سی ولاړ دی. 13-19 کې موږ دغه سی سخت مشکل سره مخامخ شو چې یو لوبغاړی موږ نه ملي لوبډلې ته ورکو, نه مالک لوبډلې ته ورکو, او راتلونکي کې بیا موږ دغه نو غټ کې سره مخامخ شوي چې دغه به په راتلونکي کې په ملي لوبډله باندې ډیر بد تاثیرات وغورځي.
ډیر زیات مننه کور ودان وسیل صفای د کرکټ شنون کې و چې را سره د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې چې د افغانستان ملي لوبډلې وتوانه ده د نومړي ځل لپاره د نړیوال شلوریز جام نیمه پایلو بوتا ورسیږي خپل تحلیل سره شریک.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې د خلکو د خوښیو پیغامونه او دا چې په کومو ولایتونو کې خلکو د خوښۍ په پراخه کچه باندې لمانځلې ده کولی شئ ورشئ د ازادي راډیو ویبپاڼې ته. هلته مطالب ولولئ چې په کومو ولایتونو کې خلکو ډېر د مبارکۍ پیغامونه رالیږلي دي او ډېرې دغه بریا لمانځلې ده. د بریا په اړه باندې به وروسته نور هم تاسې ته پیغامونه ولرو، خو اوس ورزو. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې د دوه هیره روانه غونډه په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیری ستونزې حل نه کړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه راپور کې چې پر خپلې ویبپاڼې خبر کړی دی، لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي چې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون ته زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د دوه هیره روانه غونډه په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو د تیریستو زحل نه کړي. هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې چې په خپل ویبپاڼه یې خبر کړی، لیکلي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون پر وړاندې خنډونه لرې کړي، او داسې اجنډا یې ورته جوړه کړې ده چې د افغان میرمنو استازي په دې غونډه کې له ګډون څخه بے برخی کړي. یاد سازمان ویلی چې د ملګرو ملتونو د پریکړه د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک نه سرغړونه ده. د امنیت شورا د پریکړه لیک په نړیوالو اصلي او مهمو غونډو کې د ښځو د ګډون په اړه دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلی چې ملګری ملتونه د طالبانو د خوشالولو هڅه وکړي او بشري حقوقو او د ښځو د وانډې ساتلو لپاره خپل دند پریکړي، دا به د سازمان اعتبار ته نه جبرانیدونکي زیان ورسوي. بلخوا په افغانستان د نن یو شمیر نجونې او د ښځو د حقونو فعالان ټینګار کوي چې د دوی د حقونو د خوندي کېدو لپاره باید نړیوال پر طالبانو فشارونه دوامدار وساتي، او ان تر هغه چې د دوی حقونه یې نوي ورکړي باید ورسره پریکون اعلان کړي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو او د خوندیو زده کوونکو چې نه غواړي نمونه یې راپور کې خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل.
افغان شزی به حضور و نه لري نه باید سکوت وکړي، باید داسې اقدامات ترسره کړي چې د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې تامین شي او دوی د پر اسلامي امارات فشارونه راولي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعال لطیفه سالرزی دا ډول نړیوالې ناستې د افغان ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره یو ښه چانس بولي.
خوینده ته به داسې غونډو کې برخه ورکول شي، د دوی بندیزونه به د منځه ولاړ شي، ستونزې به یې حل شي، مشکلات به یې حل شي. او دا چې حضور شکل ونه لري نو د خویندو ستونزې او مشکلات ډېر دي، لا هم به ډېر شي. د دوی بندیزونه به دوام پیدا کړي ان تر دې چې تر څو دغه دولت په افغانستان باندې حاکم وي، ښځینه خویندې به د خپلو حقوقو څخه بې برخې وي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه درېمه ناسته د رواني جون په 1.5 اپیل او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو په دې ناسته کې د خپلو استادو ګډون تایید کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما مشه روزا او تنبایوا تیرونه د امنیت شورا لغونډې وروسته تایید کړ چې د دوه په غونډه کې به د افغان میرمنو استادو ګډون ونه کړي. دې کار د بشري حقوقو د ډلو او د ښځو د حقوقو د فعالانو پراخ خبرګونونه راوپارول.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تالوګي د څار یو خیریه ټولنه وايي چې غزي د تړانګې په ټولو سیمو کې د قاطی د دوام لیکواخ پر سي دی. پاینال کې د غزي په تړانګې کې د اسرایل پوځي عملیات په داسې حال کې روان دي چې د اسرایل صدر اعظم ویلي په غزه کې د درنې جګړې په پړاو تیر شوی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل نه اورو.
د خوړو د خوندیتوب نړیواله ټولنه IPC د خپلې یوې ارزونې په اساس وایي تر هغه مهاله چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه وي او پر بشري مرستو محدودیتونه لګیدلې وي، د دې ترانګې په ټولو سیمو کې به د قحطۍ د دوام ګواښ پر ځای پاتې وي. د ملګرو ملتونو د اړوندې خیریه ټولنې په خپل ارزونه کې چې یو کاپی رویټرز خبري اژانس هم ترلاسه کړې ده، ویلي له 415,000 ډیر خلک چې د غزې د ټولو اوسیدونکو 15 برخه جوړوي د خوړو د نه خوندیتوب له ناورین او له ډیر جدي وضعیت سره لاس ګریوان دي. آی پی سی په خپل راپور کې ویلي دي چې په مارچ او اپریل میاشتو کې د غزې شمال ته د خوړو او مقوي غذایی موادو له استولو وروسته په دې سیمه کې د لوږې په کچه او د وضعیت په جدیت کې کموالی راغلی. خو نوموړې ټولنه په عین حال کې یادونه کوي چې په اپریل میاشت کې شوی پرمختګ بیرته شاته تللی شي. د ټولنې مخکې له دې په غزه کې د قحطۍ وړاندوینه کړې وه، خو په خپل نوې ارزونه کې یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د غزې په ترنګ کې بشري فرصتونه او خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره د مرستندویو مؤسسو توان په کمیدو دی. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې اسرایلي ځواکونو نن یو ځل بیا په غزه کې پوځي عملیات وکړل. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د اسرایلي الوتکو په هوایي حمله کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه د خور زهر هنیه په ګډون د نوموړي د کورنۍ لاس غړي وشل شوې دي. په 13 اپریل میاشت کې هم د هنیه درې زامن او څلور لمسیان د اسرایلو په یو حمله کې ووژل شول. د اسرایلو پاوز دوی په تروریستي فعالیتونو تورن کړی و. نننۍ حمله درې ورځې وروسته له هغه کېږي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي و چې په غزه کې د درنې جګړې پړاو تیر شوی دی. دا جګړه تیر کال د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شو چې حماس پر اسرایلو برید وکړ او د ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې یو تروریستي سازمان بولي نږدې 1200 کسانو وژل او شاوخوا 2500 تنه نورې برمته کړل. د اسرایلو پاوز تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي، خو د غزې په ترنګ کې چې حماس ډلې اداره کوي د ملکی دفاع ادارې ویلي چې د اسرایلو په هوایي حمله کې په شمال کې د الشاتی د کډوالو کمپ په نښه شوی او تر اوسه هم یو شمېر مړي تر کډوالو لاندې پاتې دي.
د افغانستان بریا تر ازو حاجی خان لیکي چې د افغانستان بریا او سیمی فائنل ته تک د ټولو ته مبارک وي. ایمل وطنوال هم وایي چې ټولو افغانانو ته د ستره بریا مبارک وي. بل طرف محمد افتخار وایي چې د بریا د ټولو ته مبارک وي او همدارنګه سهرای شهزاد هم افغانانو ته مبارکي ورکړي ده. حدیث الله رحیمی هم وایي چې افغانستان نیمه پایلوبې ته تک د ټولو ته مبارک وی. او ورسته پیغام محمد زمان دولت زی وای چې د بریا د ټولته مبارک وي. مننه چې پیغامونه مو را لګلی و سم ساسي وکس باب
ستاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ټول کارتون تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو رادیو په توڅو سره د ټول افغانستان او ټول دربر په کنوته د افغانستان کرکټ کامیابی بنګلادیش مقابل کې مبارکي وایم. افغانستان زورور او غیور او باشهمت خلق او ملت یې ها قهرمانان دي. کاش چې د دې په خپل منځ کې اختلاف نه وای او د خپل په مابین کې نصر جنګیدای نو افغانستان به د ټول دنیا سر کې وو. ټول افغانستان ولسته د افغانستان د کامیابی د کرکټ مبارکي وایم. بیا هم مبارکي وایم. بیا هم مبارکي د پکتیا ولایت منځور کې د وایس خاص چدونکې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم زمنگ دنگرار پشرزاد ولسوالی اشپان کرے کی وداری با پایا دا کومہ چی تقریبا ڈیر زیت مہینہ لری ہو متاسفانہ چی دا جمہوریت دا رجیم پر مخال دا طالبان پساخہ کی ہا دا تریجی خدمات چل لرل وس وزول شو تر اوسه بیا نه دراول شوی راول شوی خو د ټوجی خدمات لري تقریبا د ساحه کې بل کم دزګه کوم شبکه نشته چې مونږ د هغه لاري څخه انټرنیټ وصل کړو لنورو خلق سره پرتیبات کی شو. نو دغه ډیره زیات ستونزه د زمونږ د دی ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ به خصوصا د اشپان کری ته کده دغه اړه لګ زمونږ د پیغام تر مسول چارواکو رسو نو ډیره مننه بومي. السلام علیکم ورحمت الله.
دلته په افغانستان کې موږ په شاسن په هلمند کې جمعتون نه لرو ملایان نه لرو. مثلا موږ شکر الحمدلله د افغانستان د ټول ملایان دي. مثلا ملایین است چې وسی موږونه سوغه چمګر کو اندلته خو عشر دي یعنی معنا زکات. زکات اوس مثلا لسمنه مختلې ورګي او ایمان ته پنځه منه وی طالبان ځنی نو په دا خاطر سره اوس مور یو جماعت هم نه لرو په کور کې مونږ نو کوه د کرکټ میدانونو خېستو دوری پات انا که شه سم سړک لالور
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوی منی مای کی درته 25 دقیقې بس لر خود رغی وړاندې لند خبرونه دا کرکټ د شلورونو نړیوال جام نیمه پایلو به تا د افغان لوبټلې لپاره مختګروسه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د یو غواړي سپورت له سیاست څخه لری وي په ویډیو کې شو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل اکسپانی په خوندي ټوټر خبره کړې ده هغه له متقی په داسې حال کې ښکاري چې لوبټل مشر راشد خان سره خبرې کوي افغانستان د 2023 کال د شل اوریز نړیوال جام د څو غورو لوبټلو په وروستۍ سیالۍ کې له بنگلاديش څخه لوبوګټ چلاو نیمه پایلو به تور رسید کته ما افغانستان نمبر بیټینګ وکړ نسبتا ټیټ و یعنی یو څلور پاړه هدف منډي ټاکلې و خو بلرانو د بنگلاديش په وړاندې فشار زیات کړ او پرې نه خدل شي ټاکلې هدف پوره کړی افغانستان به د پنځم به پورس د جون و وشتمه د کابل د سهار په 500 بچو په نیمه پایلو به کله جنوبی افریقا سره مخامخ شي د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د دوه هیر روانه غونډه په افغانستان کې د خوځو پر حقوقو د تیرستون ځهل نه کړي په پام کې د چې روانونه د شنبه په ورځ د طالبانو ستاسو د قطر په بلازمینه دوحه کې په غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړی کی هیومن رائټس واچ په تازه راپور کې پر خپل ایکسپانی خبر کړي دی ویل کلی دی چې ملګرو په خپل وی پانی خبر کړی دی لیکل دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه واسي دی لپاره خېستې چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون پر وړاندې خندونه لري کړی او داسې اجنډا ورته جوړ کړی چې د افغانو مېرمنو استازي په دې غونډه کې له ګډون څخه به برخې کړی دا غونډه را روانه اونې د جون په دیرشمه او د جولای په نوبړی نیټه جوړیږي او د ترش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالف سیاستوالو د غونډې دویمه ورسته ورسته د یو دیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سلیک لاندې د غونډې ګډونوال وایي د هدف پر د دوی هدف په خپل لیکو کې د اختلافونو لمنځوړل او د همغږي پیوړې کول دي په دې غونډه کې د طالبانو پر مخالف ډلو سربېره د خوځو استاسو مدني فعالانو یو شمېر خپلواکو سیاستوالو هم ګډون کړی و د غونډې یو ګډونوال یو ډله ګډونوال د حل لار یوازې د بین الافغاني مذاکرات بیا پیلول بولي خو بل ډلې بیا د خبرو ترڅنګ پر پوزي انتخاب هم ټینګار کوي
پینځه دقیقې
دو خبرې دی یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هر کله کو نن پر دې خبرې کوي چې افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو ل لېږد سره سره ولي دغه هواد لا هم بیوزلی سره مخامخ دی ولي په میلیونونو وګړي لا هم لوږي او خورځواکي کړيږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ روزا اوتنبا یو 13 جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ویل افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو لېږد سره سره دغه هیواد بیا هم لوږي او بیوزلی سره مخامخ دی هغه د افغانستان د وضعیت په اړه رابلل سوي غونډې ته ویل په تیرو څکم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې نړیوالو تمویلونکو افغانستان ته څه باندې 1 میلیارډ ډالر برابر کړی دی هغه زیاته کړې چې 4 میلیارډ ډالر نورې پیسې د افغانانو د لومړنیو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره افغانستان ته ورکول سوي دي درې کاله او تر 11 میلیارډ ډالرو زیات مالی مرسته خو له دومره ډیرو مالی مرستو سره سره افغانستان له بېوزلۍ کړیږي خلک له لوږې سره مخامخ دي او اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچار تیر جمعه په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې په هرو څلورو کسانو کې یو ډاډمن نه دی چې د بل وخت خوړل کومې کړي که په تیر نظام کې د اداري فساد یادونه کېدله د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې اوس د اداري فساد سطح ټیټه سوې او د پخوا په څیر په مالي مرستو او نورو چارو کې درغلي نه کیږي په دغه بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو د بحث میلمانه دی له هالند څخه عزت الله پیژن چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی او د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم په پیل کې پیژن سب تاسو تر اوسه دا یو لس میلیارډ ډالر چې په تیرو څخه کم دریو کلونو کې افغانستان ته برابر سوي څه فکر کوي چې ورسره د بیوزلی سطح هولي اچټه سوي نه ده؟
اصلي علت دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو مشروع اداره، یو مشروع حکومت وجود نه لري. کله چې په یو هیواد کې ځواب ویلو ملت او نړیوال ټولنې ته یو رسمي ادرس موجود نه وي، ملت ورځ تر بلې کړیږي او ورځ تر بلې ځپل کیږي او ورځ تر بلې یګېد وژل کیږي او ورځ تر بلې ناهیل کیږي. په افغانستان کې همدغه حالت روان دی. تاسو ګوري کم درې کال مخکې نړیوال ټولنې تر تیروتنه وکړه چې په افغانستان کې داسې یوه اداره چې هغه نسبتا مشروع و، د خلکو پیرایو راغلی و، خلکو کولای شوای چې د خپل ستونزو، د خپل مشکلاتو، د خپل غوښتنو په باب ځغ پورته کې یوې داسې ادارې تور پرېښول چې هغه نه په نړیواله سطح او نه د خلکو په سطح محبوبیت لري. اوس دوی حیران دي چې دغه خپل تیروتنه څنګه پټه کړي. د خلکو لپاره دی دا یو ولس میلیارډ ډالر چې تاسو یادونه وکړله او اوه میلیارډ چې دی اوس لګولی دي، که دوه غونډه درې برابر هم دي ځنګړي کې او ویل کېږي
د خلکو ژوند کې په تیر حکومت کې هم یو ستونزې دا و چې حکومت انتقاد کوي چې دغه مالی مرسته چې افغانستان ته راځي تر ډیره همدغه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کیږي. اوس هم وضعیت دغه سدینو پدې کې فکر کوي چې حکومتونه ډیر شکیل دي.
بالکل، حکومت په یو هیواد کې داسې یو رول لري لکه په یو فامیلی یا کورنۍ کې چې پلار موجود وي او هلته واړه ماشومان تر خپل څار او نظارت او پاملرنې لاندې ساتي. دا صحیح ده چې دا یو ستونزه وه چې په تېر حکومت کې اکثره نړیوال مرستې د خپله د نړیوالو ادارو د خوا څخه لګول کېدلې او دا همدغه حکومت و چې دا غږ پورته کړي او دوی دا مشروع حق درلودي چې دا غږ پورته کړي چې دا مرستې چې لګول کېږي دا په سمه توګه نه لګول کېږي. دوی کولای شي چې پر موږ باندې حساب وکړي او زموږ د لارې موږ په اسانه او ارزانه توګه باندې لګولای شو. اما اوس دغه شی دغه یو ادرس نشته. طالب د نړیوال ټولنې سره په کم مخ، په کم ادرس، په کم رسمیت، په کم مشروعیت باندې خبر وکړي او خو دغه ځخ پوهه کوي چې د ځان د ملت استازي بولي نړیوال ټولنه په مقابل کې توای چې موږ تاسو نه په رسمیت پیژنو او نه موږ تاسو ته د دوه مرستو د لګولو د غدر کوو امکانات او وخت درکوو. ام دا خبره چې ما یادونه وکړه چې البته یو رسمي ادرس نشته، په خو یو رسمي ادرس موجود وو او دا ځخ پورته کوي د نړیوال ټولنې غوښتنه ورتنیوي یا نه ورتنیوي بیله خبره ده. اما هدا اکل یو ادرس موجود وو، خلک کولای شي چې پر هغه باندې حساب وکړي او خلک وکولای شي چې دا غوښتنه پښتنه وکړي. اوس هیڅ نه دی موجود، خلک لالهاند دي، خلک ولار وکړي، خلک صرف د دې لپاره پتام دي چې څنګه یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي هغه کدا اری لاري او دا ډیر خراب حالت دی. تاسو ویني چې خلک د خپل اولادونو د نسونو د مړولو لپاره، د خپل ورځنی ژوند د دوام لپاره بیلابیلو جرایم متلاصتي هياته مختلفو ګروپونو سره، تروریستي ګروپونو سره، غیر مشروع غیر قانوني وسلوالو ګروپونو سره یو ځای کیږي. خصوصا ځوانان، هغه ځوانان چې هغه باید مکتب ته ولاړ، هغه ځوانان چې هغه باید پونتون ورولي، هغه داسې یو بلاری سر کیږي. او دا متاسفانه د دې ترڅنګ چې بشري ناورین په افغانستان کې دوام کوي، د دغه لارې څخه افغانستان د طالبان د لومړی دورې په څیر باندې بیا د ترهګرو، د نړیوالو ترهګرو ډلو په ځاله بدلیږي او دلته د سربازګری بهترین امکانات شته چې لاته هم دغه وجه دی وځي او د قانون نشټوالی دی.
ډیر مننه تاسو ته بیا هم راځو پیژان صاحب. نایل صاحب، تاسو د کاتوریا کیف په نامه خیریه بنسټ لري، وخت نا وخت تاسو هم تر طبیعي آفتونو وروسته داړو کسانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار کیږي. په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې تر سیلابونو وروسته خپل حد څخه وکړي. د دومره نړیوالو ادارو سره سره ولی ستاسو په څیر خیریه بنسټونه مجبور کیږي چې په کمو امکاناتو لاس په کار سي؟
یو څه مخکې نه چې ستاسو پوښتنې ته راشم، یو څه باید په نړیوال سطح باید ووایم چې هغه ځوانان، هغه د افغانستان ولس چې په ګڼو هیوادونو کې ژوند کوي، هلته شپې ورځې تېروي یا د مسافرۍ یا هلته اوسېږي، دوی د افغانستان اوسنی حالات ډېر بد انعکاس کوي ولس او یا په نړیواله سطحه. په افغانستان کې دومره هم بشري ناورین نشته لکه چې هغه کسان چې په خارج هیوادونو کې دي، چې خصوصاً په سوشل میډیا کې یا د رسنیو له لارې نه په ډېر یو بد وضعیت کې معرفي کوي. دا چې په افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې بشري ناورین چې دوی وګواکې زه خلکو چې دوی نړیواله سطحه باندې معرفي کوي، اوس به زه خپل هم ورته وایم چې بشري ناورین دلته افغانستان کې دا خو تقریبا د دې حکومت نه مخکې هم بد وضعیت و، د دې حکومت نه مخکې هم داسې یو څه وو چې مثلا نړیوالو مثلا تیور روپۍ وا دوه روپۍ وي راولې په افغانستان کې مصرفولې، دغه د خپل مدیریت او د خپل څار لاندې مصرفولې. یعنی نړیوال په کوم موسسات چې په نړیوال سطح دی، زموږ خو یو بنیاد ده چې دلته خپل په افغانستان کې کار کوو، په افغانستان کې همغه پیسې راټولېږي، همغه پیسې بیرته د افغانستان پر وګړو مصرفوو. ولې هغه کسان چې د بیرون نه پیسې رالیږي او دوی یو چاته سپاري، هغه خپل مصرفوي، دا یو خپل ګډوډي یو خپل بوخان رامنځته کوي. ځکه چې ځینې موسسات په افغانستان کې کار کوي او ځینې موسسات باندې چې بندیزونه په افغانستان کې لګیدلې دي، هغه موسسات نه غواړي چې افغانستان کې دغه بشري ناورین یا چې هغه کسان چې بشري ناورین ورته وایي، هغه کسان چې ګواکې بېوزلي ورته وایي، نه غواړي چې دا حل شي. او زما نظر دا دی چې دغه کوم پیسې په نړیواله سطح راځي، که خپل یو حکومت ته یا د افغانستان ولس ته وسپارل شي، د افغانستان ولس د مدیریت لاندې څار لاندې بیرته په همدې کسانو چې مستحق دي، همدا کسان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي، ورته وسپارل شي، دا به ډېره ښه وي. ځکه چې یو کرکولم یا یو ځکه چې یو یا یو طرزالعمل ورته جوړ شي، دغه طرزالعمل په پر بنسټ ورته خلکو ته کوم حق شکی ورته وسپارل شي، دا به ډېر زیات ښه وي. اوسنۍ مثلا په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې کتم تاسو شهیدان ووي، چې خصوصا په شمالي ولایتونو کې یو خونړۍ پیښه وه، سیلابونه راووتل، د سیلابونو تر څنګ ولس ډېر متضرر شول، ولس زیان ولیده. بیا په همدغه د افغانستان همدا خلک وو چې دوی په خپلو کې سره کېناستل تر څو د خلکو ته یو څه په افغانستان کې راټول کړي، او یو څه د افغانستان بهر هغه کسان چې د افغانستان خیر غواړي، هغه کسان چې د افغانستان د ولس لپاره سهولت غواړي، د افغانستان د ولس لپاره یو آرامي غواړي، او هغه کسان چې بیرون کې واغوي په خپلو کې سره فکر کوم پیسې راټولې کړې او بیرته افغانستان ته راولېږلې، په افغانستان کې بیرته په همدې وګړو باندې مصرف شو.
پیجان صاحب، ځینې انتقادونه دا دي چې دا مهال زیاتې بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږل کیږي، د ملګرو ملتونو او د دې ادارې د همکارو ادارو له لارې ویشل کیږي، چې دا ډېر ګران تمامېږي، زیات لګښتونه ورباندې راځي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بالکل، دا دغه یو معقوله لار نه ده چې دغه مرستې چې مثلا 100 روپۍ دي غواړي د افغانستان خلکو ته په کلو په باندې ورسوي، او دغه د لوجستیک او اسانتیاو د لپاره د 200 نور باید مصرف کی. دا هیڅ معقوله لار نه ده. همدغه لامل وو چې تیر حکومت په وار وار باندې پر دغه روان باندې پر دغه ډول مرستو پر ویشلو باندې انتقاد کړی وو، ځکه چې ملګر ملتین یا نور ادارې، نړیوال ادارې لکه یو ایس ای ډی او دغه نور چې دي، هغوی ځان ته خپل معیار لري، پر هغه معیار برابر دی باید مرستې وویشي، ځان ته باید دفتر ونیسي، دغه کریا ورکي، خپل وګړو حفاظت وکړي، ماشونه ورکړي، خصوصا ډېر لوړ ماشونه د غرب په کچه باندې خپل نړیوالو همکارانو ته ورکړي، چې دا ټول بې ځایه مصرفونه دي. اما دا حل لار نه ده، که موږ وایي چې ملګر ملتونه دې دغه یا نورې نړیوالې ادارې دې دغه مرستې نه ویشي او خلکو ته دی، ولکه دا غیر علمي او غیر معقول، غدي دا نور هم فساد او نور هم رشوت او نور هم د دوغ مرستو حیف و میل ته لار هواروي. اوس خو به موږ وایي چې خیر دی که دا مرستې په لوړه بیه باندې تر خلکو رسیږي، خو د یوې مشروع ادارې د لارې خو رسیږي یا د خلکو کولای شي چې په یو ډول نه یو ډول تر پوښتنې او ځواب ویلو لاندې راشي. اما که دا پیسې غیر رسمي ادرسونو ته واستول شي، دا ناورین د دې پر ځای چې حالې کې نور هم زیاتېږي. موږ تاسو ولیدل چې دغه د پکتیکا په علاقه کې چې تیر کال یا څه باندې یو کال مخکې زلزله وسوله، موږ د شهیدان وو چې څومره ستر ناورین او څومره ستر فاجعه رامنځته شوله. موږ ولیدل چې دا مرستې چې بیړنۍ مرستې چې هغه باید په ډېر عاجله توګه باندې خلکو ته رسېدلې وای، د دې پر ځای چې خلکو ته ورسېږي، د طالبانو خپلوانو ته او نورو غیر هغه کسان ته چې غیر مستحق کسان چې هغوی د دې په دې ناورین کې نه وځول شوي، حتی د نور ځایو څخه د نور کلو نور ولسوالۍ څخه راغلي وو ته ورکړل.
بلې پیژان صاحب، همدغه پکتیکا ته خو هم زیاتې مرستې د نړیوالو ادارو لخوا واستول شوې، خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې ځینې کسانو ته چې کورونه یې په هغه زلزله کې وران شوي وه، کورونه نه دي ورکول شوي او دوی په تمه کښېنول شوي. معنی دا چې د نړیوالو ادارو مرستې هم پر وخت نه رسېږي، زیات ځنډ پکې راځي.
نړیوال ادارو مرستې هم ما درته یادونه وکړه چې هغه هم په سمه توګه باندې نه رسېږي، ځکه چې یو علاقې تاسو خپله یادونه وکړه چې هغه ډېرې ګرانې پرېوځي. او د دې تر څنګ نړیوال ادارې په دغه حالاتو کې بیا مجبوره دي چې پر سیمه ییزو دغه ګروپونو دغه ځان چې بنسټونه وو دغه بولي چې اوس په افغانستان کې له بده مرغه دا یو په یو ستر کاروبار باندې بدل شوی دی، یوه روپۍ مصرفوي او نن یې جیب ته اچي په بېلابېلو لارو باندې په غیر معقولو لارو باندې لګوي. دا د حل لاره نه ده، نه بنسټونه د حل لاره ده، نه ملګر ملتونه د حل لاره ده. د حل اصولي او اساسي لاره دا ده چې باید په افغانستان کې دغسې یو حالت باید راوستل شوی نه وای اصلا. ولې تاسو ولې د مرستو اړتیا په هند کې نه ویني؟ چې ځکه یې نه ویني چې هلته یو اداره موجوده ده، یو نظام موجود دی، یو سرپرست موجود دی د دغه کورنۍ، دغه سترې کورنۍ چې هېواد نومېږي، د هند په نوم یو هېواد نومېږي. که څه هم هلته بلیونونه انسانان د افغانستان شل یا دېرش چنده ډېر کسان هلته ژوند کوي، اما دغه ناورین هلته ولې نه رامنځته کېږي؟ ځکه چې هلته حکومت موجود دی، هلته اداره موجوده ده، هلته د سوال او ځواب یو څوک موجود دی. دا خپله د ملګرو ملتونو، دا خپله د نړیوالې ادارې یو ستره تېروتنه ده. دوی سیاسي اهداف نسبت بشري اهداف ته برتر ګڼي، خپله په یو سیمه کې د ناورین د رامنځته کېدو لامل سي، بیا وروسته خپله پر هغه پروسه باندې خپله په غیر مستقیم ډول باندې دوی انتقاد کوي چې دا هیڅ معقوله لاره نه ده. او هغه ملتونه چې ویشتي، هغه ملتونه چې په اداره دي، هغوی هېڅکله دوی ته اجازه نه ورکوي چې داسې یو حالت دوی بوزي. سیاسي ثبات، سیاسي ټیکاو او مشروع اداره د خلکو د خوښې اداره چې په یو هېواد کې نه وي، هلته هر څه امکان لري، هلته هېڅ د بهبود او د ښه ژوند تمه نه شي کېدلی.
ډېر مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري له هلند څخه مو میلمه دی عزت الله پیژان چې افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی. دغه راز د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل. نایل صاحب، تاسو تر اوسه دا مهال چې په لسګونو بهر میشته افغانان غواړي په افغانستان کې د ستونزو پر مهال افغانستان ته خپلې مالی مرستې ولیږي، په داسې وضعیت کې چې د افغانستان بانکي سویفت سیستم بلاک دی، ځکه چې افغانستان نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره لا هم مخامخ دی، دوی خپلې مالی مرستې څه ډول تر تاسو در رسولی سي؟
دا چې په افغانستان کې اوس بانکي سیستم بلاک دی او بانکي سیستم د خوانکار نه کوي او فکر کوم اوس څنګه د پیسو معیار او ټاکل شوی دی تر یو اندازه پورې پیسې مثلا د بانک څخه او که غواړي د یو بنسټ یا فاونډیشن ته کوم پیسې چې حواله شي اخیستلی شي. دلته څو شرکتونه کار کوي چې یو تا منیګرام یو سیستم دا او بل سیستم په نوم دی ریاد او ویسټرن یونین دا ځینې سیستمونه ځینې شرکتونه دي چې د هغې لار نه ته کولی شي اوس څومره پیسې چې اخلي 3 میلیون پیسې ته اخیستلی شي. یو څه زه غواړم چې یادونه وکم لکه څنګه چې پیژان صاحب یادونه وکړله دلته په خپلو خبرو کې ویلي چې ځینې بنسټونه په افغانستان کې دي ځین نه په مجموع کې وښودل چې ځینې بنسټونه یا په مجموع کې بنسټونه په افغانستان کې کار کوي او دوی که یوه روپۍ مصرفوي نور روپۍ د دوی جوت ته یا په نامشو ډول مصرفېږي. یو څه ټول ډېر مهم دي هغه دا چې په افغانستان کې اوسنۍ حکومت په دې برخه کې ډېر زیات مهم رول لري. تېر حکومت کې څومره پیسې چې په نړیواله سطحه د ملګرو ملتونو یا په ځینو کسانو بعضو تجارانو رالېږلې حواله کولې په افغانستان کې ډېرې بې ځایه مصرفېدلې په دې ټول ولس شاهد دی. ځکه چې زه په افغانستان کې ژوند کوم د افغانستان د وګړو سره کته پورته خپلوینم او اوسنی حکومت د چارواکو سره بعض چارواکو سره خبرې کوم هغوی سره وایم هغوی سره بعض وخت بس په دې برخه کې لرم چې هغه پیسې چې مثلا ما ته راځي یا مثلا احمد ته ورځي محمود ته ورځي او هغوی باندې غاکېږي د نړیوالو خلکو له لورې نه چې دغه پیسې تاسو درځي دا پیسې باید تاسو په داسې قانوني ډول مصرف کړئ چې هغه کسان چې دوی د بد وضعیت سره په افغانستان کې مخامخ دي نو هغوی ته باید ورسي. د اوسنی حکومت چارواکو ته زه بعضې وخت مشورې په دې برخه کې ورکوم ورته وایم چې هغه پیسې چې نورو هیوادونو راځي دلته مصرفېږي دوی که څه هم دې حکومت ته ورته یو قانون هم ایښی ده د دوی قانون ته مطابق به دا پیسې مصرفېږي او واک بغداد ته رسېږي ځکه چې دوی د ځان سره لیست لري د ځان سره یو پر مجموع کې دوی یو سروي کړی دا چې هغه کسان دوی ته خو صحیح معلوم دي چې دوی به وځلی دي او دوی ته باید په خوراکي توکو په ځینو برخو کې باید مرستې وشي امکاناتو ته برابر شي. ځینې وخت دوی ته زه دا وایم چې هغه پیسې چې د خارج ناراضي دوی باید داسې یو قانون وټاکي اوسنۍ حکومت چې کاري مور باندې کړی د یو اندازې پورې که په خارج کې احمد د محمود د تجار دا او یا هغه همدردی چې زمونږ سره کار د هر مساب کسان دي چې موږ سره همدردی کوي په افغانستان کې بې وزلو کسان ته امکانات برابر وي اوسنۍ حکومت ته زما غږ او زما مشوره هم دا ده همیشه زه ورته یادونه کوم چې هغه پیسې که یوه د 2-3 روپۍ دي چې هغوی هغه پیسې راځي او ستاسو د قانون لاندې بېرته په بې وزلو کسانو باندې ویشل کېږي یا ورته امکانات برابروي. زه همیشه دا ورته وایم چې دغه پیسې چې اوس راځي دلته مصرفېږي همدغه پیسې لکه څنګه چې په بغلان او په هرات ولایت کې تاسو په خپل دي پیښه شاهدان یاست چې زلزله شي او ډېر خلک یعنی بيخي داسې یو پیښه وه چې بيخي په تاریخ کې داسې پیښه تکرار شوې نه وي. لکه څو وخت مخکې په بغلان ولایت کې دلته دا پیښه تکرار شوه داسې یو پیښه
اواز مې څه خراب شو کې ځای ته بیا هم تغییر ورکړي ترغه چې تاسو اواز سمېږي کې ځای ته تغییر ورکړي. پیژن صاحب یو موضوع چې هغه کسان چې مالی مرسته کوي په بهر کې چې میشتي هغه د شفافیت تضمین غواړي څه فکر کوي چې دغه تضمین څوک ورکولای شي کچې دوی خپل بسپنې غیر رسمي بنسټونو ته ولېږي دا غټور تمامېږي او ک نړیوالو بنسټونو ته
زما په نظر باندې نړیوال بنسټونه نسبتا مشروعیت لري او تجربه لري او کارپوهنه لري. ما درته وویل دا په افغانستان کې متاسفانه بیا هم یادونه کوم چې راځي بنسټونو او ګروپونه اوس د دې لارې بزنس او کاروبار شروع کړی دي او غواړي چې د خلکو د دغه ناوړه وضعیت څخه دوی ناوړه استفاده وکړي چې دا د اخلاقي لحاظ یو ډیر ورسته پات ذهنیتي او ورسته پات چاره ده چې پر مخ بیایي. زه که خلکو ته وکولای سم مشوره ورکم خصوصا بهر میشتو افغانانو ته چې هغه د افغانستان د خلکو سره واقعا خواخوږي لري زه خو خپله یعنی زه د خپل حالات ورته وایم زه هیڅکله په افغانستان کې پر دغه بنسټونو باندې
پر اکثر باندې ټول به څوک کلی قضاوت ونه شي کولای. پر اکثر بنسټونو باندې په نننی فیصد بنسټونو باندې زه باور نه لرم، او ځکه دوی نه مسلکي دي او نه شي یو شفاف میکانیزم لري. د دې چې تر اخیر سوال ته په افغانستان کې خپل یو حکومت اداره نشته څوک د چا څخه حساب وغواړي. دلته په بهر کې ځینې بنسټونه شته چې هغه کولای شي څوک آنلاین د لارې ډېر په اسانۍ سره لاسرسی ورته پیدا کړي او خپل د
بس په افغانستان ته ولېږ. وخت کم دی، په دې خاطر مداخله کوم، بخښنه غواړم. نایل صاحب، څه فکر کوئ چې څومره تضمین تاسو ورکولی شئ د یو غیر دولتي بنسټ د مشر په څیر؟ چې آیا فکر کوئ چې د خلکو بس په واقعا تر خلکو رسولی شئ؟
په ټولو مخ خبرې فکر کوم تاسو سم درونه رسیدلې. یو څه مهم دا دی، لکه څنګه چې پیژان صاحب د میکانیزم یادونه وکړه، زه وایم دا تر یو ځای پورې زور سره منم. ممکن د د کار په اساس چې څنګه کار دلته
په ورنال صاحب خبرې لاندې کې ځکه چې وخت ډیر کم دی،
تمه ده شاید باید تجربه ولري. خبره دا شاید کوم بنسټونه چې په افغانستان کې کار کوي او کوم موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، په ځای دي چې و 2 روپۍ نغدي ورکي او په ځای دي چې و ډوړې وته واخلي واري کې، دا غي پر ځای باید داسې یو څه وته واخل شي چې دوی ګټه لري واخلي. مثلا دیوی مری ډوړې پر ځای باید یو کراچي وته واخل شي، یا مثلا د 100 روپۍ پر ځای باندې یو دکان وته جوړ شي هغه به وځلو کسان ته چې دوی کاروبار د دینه پایل کی. مثلا کچیر ته یو کراچي یا یو دکان ورته کې خولل شو د سل یا د 200 روپۍ په مقابل کې یا د 3000 روپۍ په مقابل کې، دوی کولای شي نشټنه عاید لاسته راوړي. په همدې شکل به ان شاء الله چې په افغانستان کې بیوزلي ختميږي، په افغانستان کې به
ډېر مننه
دغه بشوري ناورین هم لمنځه ځي.
د پروګرام لامل منو مننه له هالنډ عزت الله پیژند را سره و چې افغانستان کې د اروپאי ټولنې لګنو پروژو سره کار کړي. د غرض د کتور کیف خیریه بنسټ لمشر عبدالرحیم نایل 25 دقیقې اونیز باس مول ازادي رادیو واورید. د بحث وخت هم دلته پای ته رسیږي.
ಉಳರೆ ಉಳರೆ